program.
د احمد شاه ابدالي د کرکټ په فاست کلاس سیالیو کې اوس مهال بوست لوبډله د کابل، سپین غر، د بند امیر او مس عینک عوامو د لوبډلو پر وړاندې توپ وهنه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او بوست ترمنځ به کابل، د بند امیر او سپین غر ترمنځ، په ننګرهار او د عامو او مس عینک ترمنځ په کونړ کې دا سیالۍ روانې دي.
د احمد شاه ابدالي څلورنۍ لوبو په لړ کې کابل او بوست سره مخامخ شوي دي. په دې کې کابل اول انیس کې 305 منډې کړې دي او بوست اوس خپله توپ وهنه کوي. 195 منډې دي او څلور لوبغاړي سوځې کړي دي. خپله لوبه هم شته د بند امیر او د سپین غر ترمنځ ده. په دې کې بند امیر په اول انیس کې 190 رنزه کړي دي او سپین غر 308.
د احمد شاه ابدالي د کرکټ د څلور ورځنۍ لوبې چې نږدې یو میاشت وړاندې پیل شوې، تر دې دمه پکې عامو او کابل زون لوبډلې تر نورو وړاندې دي. د جوزجان ولایت د بدني روزنې ریاست په دغه ولایت کې د دوو ورزشي جمنازیمونو د جوړولو خبره کوي. د دغه ولایت د بدني ریاست مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په لومړي ځل دوه معیاري جمنازیمونه جوړوي.
یو 2000 نفري کسانو د ناستو سالون چې له جمنازیم سره ګډ دی، د جوزجان ولایت د مقام له لوري دغه ادارې ته لازم ګڼل شوی. بنسټ یې ښودل شوی او په سلو کې 10% کاري هم شوی او همدارنګه د دویم جمنازیم لپاره چې د خر جوړونې کارمندانو لپاره د 13 ورځې خاتونه وخکل شول.
نوموړي وویل چې د ښځینه لوبغاړو لپاره یو بل جمنازیم هم په پام کې دی چې ډېر ژر به یې د بنسټ ډبره کېښودل شي. د هغه په خبره په جوزجان ولایت کې له شلو زیات فدراسیونونه شته چې ډېری ورزشونه یې باید په سالون دننه وشي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه راجستان رایلز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي. دا په روانو سیالیو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ دویم ځل مخامخي دل دي. په تېره لوبه کې راجستان بنګلور لوبډلې ته په 2 وکټو مات ورکړې وه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته په یوه په زړه پورې لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې حیدرآباد مقابلې لوبډلې ته 213 منډې هدف ګرځوه، خو پنجاب لوبډلې ونه شو کړای چې یاد هدف پوره کړي. یادې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په اسوځېدو 188 منډې وکړي. د حیدرآباد په توپ اچونکو کې افغان راشد خان په لومړي ځل په یوه لوبه کې درې مقابل لوبغاړي وسوځول. د دې ترڅنګ بل افغان لوبغاړي محمد نبی هم یوه وکټ ترلاسه کړه، خو په پنجاب لوبډله کې لوبېدونکي افغان لوبغاړي مجیب ځدران بیا په توپ اچونه کې په څلورو اورونو کې 88 منډې وکړې چې تر نورو زیات وې.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړو نوم اخیستل شرم بولي. که د یوې خزینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي، اسلام او شریعت یې په اړه څه حکم کوي، او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید څه وشي؟
ننګ بولي د خزینو بچي والا
دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولي.
زه په دې باور مند یم چې ما په کورنۍ کې د ما ښځه او مغرور رول لري. څه زیل لره د ما لور
او زنانه نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه.
افغانستان کې یو باور دا دی چې خزی دي د خپل پلار، ورور، میړه او زوی په نوم پیژندل شي، او لا کور بهر چاپیریال کې د یوې مېرمنې نوم اخیستل شرم او ننګ ګڼل کېږي چې ځینې وخت ترې لوی شخړې هم رامنځته شوي. زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې موضوع یو راپور برابر کړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې لای وارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
د ماسپخین شاوخوا 2 بجې وې. د راپور چمتو کولو لپاره له دفتره ووتم. په کوڅه کې له هغو نجونو سره مخ شوم چې نوې له ښوونځي را رخصت شوې وې. ایوه ډله نجونې له ما مخکې روانې وې. د هغوی خبرې مې اورېدې. ایوې یې بلې ته په نوم نارې کړې. د هغې چې نوم اخیستل شوی و له نورو ناراضه شوه او خپلو ملګرو ته یې وویل چې نور یې په کوڅه کې نوم وانخلي، ځکه چې ورور یې ورته په غوسه کېږي. یو څو قدمه چې مخکې ولاړو له دغه نجلۍ سره مې خبرې وکړې. هغه په سختۍ پښتو ویله خو راسره خبرو ته زړه ښه کړ. هغه وایي د دوی په کورنۍ کې رسم دا دی چې د ښځو نومونه آن د واکسین په کارت یا د ډاکټر په نسخو کې ونه لیکل شي. پاتې شوه په لارو کوڅو کې د یوې نجلۍ نوم اخیستل خو لوی شرم دی.
هغې ته وایي چې زموږ نوم په کوڅه کې مه اخلئ چې زما رول ملګری زموږ نوم زده نه کړي. زموږ نوم واخلئ بیا رول مې وایي چې په کوڅه کې چې زه یا خپل نوم چاته مه وایي یا خپل نور نجلۍ سره ووایي چې زما نوم مه اخلئ په کوڅه کې. چې رول سره چېرته ځم بیا
نوم د هر کس د هویت یوه برخه ده او اکثره وخت په ټولنه کې په همدې نوم پیژندل کیږي. خو په افغانستان کې زیات شمیر نارینه د خپل کور د خزینه وګړو د نوم له اخیستلو سره حساس دي او آن توند خبرګون ښیي. په همدې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی جمیل د خپل یوه ملګري کیسه راته کوي چې اوس په زندان کې دی.
زمونږ په کلي کې تقریبا چې یو چا د یو خور نوم یې زده کړ او د بل چا خور نوم زده و هغه ته په ټوکو او دغه باندې به همداسې کله کله کې د خور نوم اخیسته. بله ورځ همدا راپسېدلی و همدا وړکی په چاقو وهله او مړ شو او تر اوسه پورې هم په زندان کې دی.
دلته هغه میرمنې زیاتې دي چې کلونه یې د خپل کور د نارینه غړو په نوم خلک پیژني او تر ډېره هڅه کیږي چې نمونه یې پټ وساتل شي. او یا کله نه ښځه چې مونږ یې دلته په تورپیکۍ مستعار نوم یادو وایي چې کله پیغله وه د پلار په نوم یادېده او وروسته له واده د خاوند او زوی په نوم یادېږي. هغه وایي هیڅکله یې نه یادېږي چې چا د هغې خپل نوم اخیستی وي.
په خپلو خپلوانو کې مې څوک خپل اصلي نوم نه پیژني. مخکې مې خاوند د بچو د مور په نوم راته غږ کوه خو اوس مې بیا ټول خلک د ډاکټر د مور په نوم پیژني. ځینې خو بیا د مهین مور راته وایي.
زیاتره وخت د ښځو نوم په هغو مراسمو کې هم نه ځایېږي چې د ژوند خادي ورپورې تړلې وي. د کابل اوسیدونکي رویا چې همیشته لکوجدې تیریږي وایي د واده په کارت کې د نوم لیکل او نه لیکل د کورنۍ په مشرانو نارینه غړو پورې تړاو لري. هغه وایي که خپل نوم د واده په کارت کې ولیکل شي نو زیاته به خوشاله شي خو ګمان نه کوي چې د کورنۍ نور غړي ورسره موافقه وکړي.
خو دغه نظری مشاور ماسیا
په دې اړه به مې خاوند او نور مشران پرېکړه کوي چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکل شي کنه. خو زه خپل غواړم چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکي.
د کابل اوسیدونکي شبانه حمیدی بیا وایي د واده په کارت کې د تخلص پر ځای خپل مکمل نوم لیکل شوی و. د هغې په خبره نوم د هر چا د هویت یوه برخه ده نو ځکه له افغانو ښځو غواړي چې له خپل هویته تیرې نه شي.
زما خپله خاوند ډېر روشنفکره سړی دی، شکر دی موږ فامیل هم دغسې ده. وایم چې هر سړی وي که ښځه وي که نر وي باید چې هر چا ته اجازه دا ورکړل شي. مثال زه خپله شبانه یم، ښځه یم، باید ما ته اجازه راکړل شي که نه. زما مثال دغه شخصیت دی. بلې لطفا ښځو په حقوق کې د خیانت نه کوي موږ ورونه.
د ښځو د هویت د پټولو ستونزه ځینې وخت هغوی تر مرګه هم دوام کوي او آن د یوې ښځې د جنازې او فاتحې په اعلان کې هم د هغې نوم نه یادېږي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي دلته د ښځو د هویت ستونزه دومره حساسه موضوع ده چې د مرګ په وخت کې هم د خپلې کورنۍ په نارینه غړو پورې غوټه کیږي.
تر اوسه پورې نه په د واده مراسمو کې نمونه په کارت کې اخیستل سوي دي، نه د مړینې فاتحې اعلان کې، نه د قبر په سر، یعنی هیڅ شی. هیڅ چیرته د یو ښځې نوم نه درجېږي، نه ویلته کیږي. دوی دومره ظلم کوي چې حتی یو انسان هیڅ بولی، یعنی ته هیڅ نو دا تابن یو ظلم ده.
خدا چې اسلام او شریعت د ښځو د نوم د اخیستلو په اړه څه حکم کړی پاړی مولوی رحیم الله وای
او د زنانه نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه لري، حتی جواز لري. دا بعض خلک چې د دین نه د شریعت نه آگاه نه دي هغوی ته د زنانه نوم اخیستل هغوی ته یو قسم پیغور ښکاري. دا یعنی غلطه خبره ده چې بعض خلک په دې سوچ او مفکوره دي. دا نوم د انسان حق دی که نارینه دي که ښځینه دي. انسان په همدې نوم یادیږي نن سبا او په آخرت په روز حشر کې. صحابه کرام نمونه د هغوی ښځې نمونه چې نن پورې خلک په ډېر با عزت یادېږي هغه عیب نه لري. تا نوم عیب لري چې پتو پنهان پاتې شي.
ځینې بیا په دې نظر دي کومه ستونزه چې له کوم لوري راپورته شوې اړتیا ده هماغه لوری حل هم کړي. د ښځو د هویت د پټولو ستونزه هم
که د نارینه و لخوا حل شي نو ګټوره چاره بلل کیږي. د عامه اړیکو ستراتیژۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار وحید عمر هم له هغو ګوتو په شمیر وګړو له ډلې دی چې د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یې په ټولنیزو شبکو خپاره کړل. هغه وایي دا کار یې ځکه وکړ چې نورو کسانو ته وښیي چې د خپلې کورنۍ د ښځینه وګړو نوم اخیستل شرم نه دی.
په سیاسي ډګر کې داسې انګیرل کیږي په افغانستان کې سیاسیون دی باید د خپلو ښځو او خورو مورو او د لورګانو د دوی باید نومونه وانخلي، یو ډول ته د شرم معنا ورته لري. نو ما تقریبا څو کاله مخکې دا که څه هم کمپاین نه و، ما شخصا د خپل د کورنۍ لپاره د کار شروع کول. څه زه په دې باورمند یم څه ما په کورنۍ کې د ما ښځه مغره رول لري، څه زه لرم د ما لور مغره حق لري او مغره د هویت د درلودو حق لري، څه ما زوی لري. حتی زه فکر کوم څه ما لور حق ډیر لري، ولې څه دا ټولنه ډیره محدوده او ډیره محکومه ټولنه ده.
د ښاغلي عمر او ځینو نورو کسانو دا کار د دې سبب شو چې یو شمېر مدني فعالان په ټولنیزو پاڼو د مانوم چیرته دی تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي. خو له دې ټولو هڅو سره سره دا موضوع د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته یو نوی پدیده ده. د دې وزارت د عامه اړیکو او رسنیو د څار مشاوره صالحه اسحقزی خالقی وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت غواړي د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د دې ستونزې د حلولو لپاره کار وکړي.
زه له تاسو ډیره مننه کوم زما پام مو د موضوع ته واړو. زه به دغه موضوع د اطلاعات و فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر سره د خیر شریکه کم او هڅه به وکم داسې یو پروګرام ورته جوړ کړو د ښځو چارو د وزارت سره په ګډه چې د دې موضوع د حل دپاره یوه لاره پیدا کړو.
زلفه غفاری ما د میدان خار اوسنی خارواله، تاسو دا مهال د نیمې نړۍ خپرونه اورئ. له ټولو افغان میرمنو نه مې هیله دا ده چې راووځئ، زده کړې وکړئ، په خپلو پښو ودرېږئ.
ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه